سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: حنیف اتمر د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په درشل کې د دریو ګاونډیو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان پر مهمو مسایلو خبرې کړي.
د افغانستان د سولې پروسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی،
په ترینکوټ ښار کې د هدفي تروریستي حملو زیاتېدل،
دوه تنه پر ملي پاڅون کوونکو حمله شوې ده چې دواړه په شهادت رسېدلي دي.
د غزنی مرکز ته د جګړو له نږدې کېدو سره کاروبارونه بې خونده شوي دي.
دا ورځ په ورځ حالات خرابېږي، ورور کارونه نسته، دوکانداري ویدای دوکانداري ویدي ناست کار نسته.
په کندهار کې خلک د جګړو ټپیانو ته وړیا وینه ورکوي.
په دغه جنګي ماحول کې، په دغه جنګي محیط کې خلک ډېر زفر کې ویني ته ضرورت لري.
او په نړیوالو مسایلو کې،
ایران پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی: د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال د طالبانو له بنده خوشې شوه. فرانسې له خپلو وګړو غوښتي دي چې له افغانستانه ووزي، او لیتوانیا له دې وروسته هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوزي توقیف ځایونو ته استوي. بشپړ خبرونه. وسلوالو طالبانو د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال خوشې کړه. طالبانو زهره جلال پرون د خوست کابل پر لوی لاره د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې ونیوله. خو د قومي سپینګرو په منځګړتوب پرون ماښام بیرته خوشې شوه. د میرمن جلال زوی ایوب جلال ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې طالبانو لومړی د ده یوه خور او دوه وروڼه خوشې کړل، او ماښام مهال مور له دوو نورو وروڼو سره خوشې شوه. د نوموړي په وینا مور او وروڼه یې د قومي شورا په قومي مشرانو په منځګړتوب خوشې شول. د لوګر د والي ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې د ولایتي شورا غړي زهره جلال مخام نوخته 8 بجې د ولایت مقام ته ورسیده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د ولایتي شورا غړي او ورسره نور کسان د دوی وسلوالو نیولي وو، خو هغه د علت په اړه جزئیات ورنکړل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پرونی چاودنې په اړه څېړنې کوي. په دې چاودنه کې چې پرون ماسپښین په میوند واټ کې وشوه، څلور تنه ملکي وګړي ووژل شول او یولس تنه نور ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زیا ازادۍ راډیو ته وویل:
بارسی های پولیس
به خاطر شناسایی دغه پیښې د عاملانو د موندلو لپاره پولیسو څېړنې پیل کړي، خو غواړم ووایم چې دا ډول تروریستي پیښې له دې مخکې وسلوالو طالبانو کړي دي.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. فرانسې پرون سه شنبه په افغانستان کې له خپلو وګړو وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د خرابۍ له کبله له دې هېواده ووزي. په کابل کې د فرانسې سفارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې حکومت به د جولای په 18مه په یوه چارتر الوتنه کې له کابله ټول فرانسویان بیرته هېواد ته ستانه کړي. په بیان کې ویل شوي چې دا الوتنه به وړیا وي. سفارت ټولو فرانسویانو ته رسمي سپارښتنه کړې چې له دې ځانګړې الوتنې استفاده وکړي او یا د خپلو امکاناتو سمدستي له افغانستانه ووزي. تر دې مخکې د هند او چین په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم له افغانستانه خپل وګړي ایستلي یا یې له دې هیواده د ژر وتلو سپارښتنه ورته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو په ترڅ کې په وروستیو کې د افغانستان پراخې سیمې لاندې کړې. په هند کې د افغانستان سفیر وایي له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې افغانستان د هند پر پوځي مرسته حساب کولی شي. خو فرید مامونزی په عین حال کې په ډاګه کړه چې دا به افغانستان ته د سرتیرو د استولو په بڼه نه، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې او په تخنیکي برخه کې د هغوی د ملاتړ په بڼه وي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ خبرې چې د تیر کال د دسمبر له میاشتې راهیسې پیل شوي تر دې دمه په ټپه درېدلي، او طالبانو یې پر ځای په هیواد کې تاوتریخوالی زیات کړی دی. افغان سفیر د نوی ډیلی ټلویزیون ته همدارز ویلي که طالبانو سره سولهیز جوړ جړی ونه شي نو ښایي دا به هغه وخت وي چې افغانستان به په پوځي برخه کې له هند څخه د مرستې غوښتنه وکړي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د لیتوانیا پارلمان یو سند تصویب کړی چې له مخې دا هیواد ټول هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوځي توقیف ځایونو ته استوي. د لیتوانیا وایي چې له بیلاروس څخه د کډوالو د منظم بهیر تر شا د الکساندر لوکاشینکا د رژیم لاس دی چې غواړي دې هیواد ته سزا ورکړي. لیتوانیا په ښکاره د بیلاروس د دیموکراتیک اپوزیسیون ملاتړ کړی دی. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو غیر حکومتي ټولنو له نیوکو سره سره د مسودې ته د لیتوانیا د 141 کسیز پارلمان څلور اتیا غړو مثبتې رایې ورکړي. د ټولنو ویلي دي چې دا قانون له نړیوالو مسؤلیتونو او د کډوالو له حقونو څخه د لیتوانیا سرغړونه ده. ویلینوس وایي د لوکاشینکا رژیم هڅه کوي د هغو بندیزونو غچ واخلي چې د اروپایي ټولنې لخوا پر مینسک لګول شوي دي. په بیلاروس کې د تیر کال د اګوست له میاشتې راهیسې چې لوکاشینکا د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو سیاسي بحران پیل شوی دی. او روسیه د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو او په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر نوی ریکارډ ثبت کړی دی. د روسیې د کورونا مرکز پرون وویل په تیرو 24 ساعتونو کې 780 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او په همدې موده کې 4202 نور کسان پرې اخته شوي دي. د مرکز ویلي چې روسیه له 2006 کال راهیسې چې کورونا په دې هیواد کې خپره شوې داسې یوه ورځ نوه تجربه کړې. په روسیه کې په کورونا د اخته کسانو شمیر نږدې 6 میلیونو ته رسېدلی او د دې ناروغۍ له کبله له 1,40,000 زیات کسان مړه شوي دي. په دې هیواد کې د کورونا ضد وایرس د تطبیق بهیر دوام لري او تر اوسه د دې هیواد 1.5 میلیون وګړو د واکسین لږ تر لږه یوه ستن لګولې ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدر من اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه تاسو وړاندې کوم او د هم د خبرونه لومړی راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څنډه کې د پاکستان، هند او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره جلا غونډې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حنیف اتمر په دې غونډو کې د سولې د بهیر د تاوتریخوالي د زیاتېدو او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې کړي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اصلي غونډه نن کېږي او تمه ده چې په دې ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه هم بحث وشي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه به نن د شانګهای د همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر یو ګډونوال دی. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي اتمر پرون سیشن به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیدنې کتنې ترسره کړې. تعذیب ده بحثونو نور جزئیات ورکل.
روند صلح افغانستان افزایش خشونت ها جانب
د افغانستان د سولې پروسه په افغانستان کې د طالبان لخوا د تاوتریخوالي زیاتواله پر سیاسي حل لارې ټینګار، د سولې د خبرو بیا په لیدو ته د طالبانو تشویقول او همدارنګه د دوه اړخیزو اړیکو لا پیاوړتیا هغه موارد و چې تر اوسه په دې غونډو کې پرې بحث شوی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر او د هغه ازبکستاني سیال عبدالعزیز کاملوف د تاشکند غونډې په اړه ټاکل شوی سبا او بل سبا وشي بحث وکړ. همدارنګه د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر خپل افغان سیال ته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره د خپل هیواد همکاري د دوام ډاډ ورکړ. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ښاغلي اتمر ته په کتنه کې ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې کم او اوربند وشي. قریشي دغه راز ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لپاره خبرو ته د طالبانو هڅولو ته ژمن دی. تمه ده چې د شانګای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په دوهمه ورځ د افغانستان پر روان امنیتي او سیاسي وضعیت سربیره په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه هم خبرې وشي. په اوس وخت کې افغانستان د ایران، منګولیا او بیلاروس تر څنګ د دې سازمان څارونکی غړی دی. چین، هند، پاکستان، روسیه، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان او ازبکستان د دې سازمان اته اصلي غړي دي. دغه سازمان نن داسې مهال بحثونه کوي چې په افغانستان کې ناامنیو ګاونډیان او د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. تاجکستان د افغانستان په شمال ختیځ کې د ناامنیو له زیاتېدا پسې له دې هیواد سره د پولې په اوږدو کې 20,000 نورو سرتیرو د ځای په ځای کولو خبره کړې ده. ور هاخوا روسیه هم ویلي چې که دوشنبه د مرستې غوښتنه وکړي نو چمتو ده چې له افغانستان سره د دې هیواد د پولې په اوږدو کې هر ډول همکاري وکړي. افغانستان له تاجکستان سره شاوخوا 1,315 کیلومتره اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې په اوس وخت کې د شیرخان بندر په ګډون د دې پولې 900 کیلومتره د طالبانو په کنټرول کې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی ویلي چې په افغانستان کې په جګړو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتی تګلارو جګپړی استازي جوزف بورل په افغانستان کې د سولې د رښتینو او ټول شموله خبرو د پیل غوښتنه کړې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتی تګلارو لوړ پوړی استازی جوزف بورل وایي جګړې لا هم له افغان ملکانو قرباني اخلي. ښاغلی بورل په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام د دغې ناستې د بحث له موضوعګانو یوه وه.
is having a grave impact on civilians.
جګړه په ملکانو باندې ډیر اغیز کړی. د سکل په لومړی نیمایي کې د ملکی تلفاتو شمیره 30% لوړه شوې. موږ په هزارګانو او نور مذهبي او توکمیزو ډلو د مخبزیاتیدونکو هدفي بریدونو غندنه کوو. وزیرانو په ګډه د سولې په واقعي او ټول شموله خبرو کې د طالبانو په ګډون ټینګار وکړ. موږ همدارس د نړۍ او سیمې له هیوادونو غواړو چې د سولې پروسې په ملاتړ سره خپل رغند رول ادا کړي. زه به راتلونکو ورځو کې د سیمې له هیوادونو له مشرانو سره په هغه ناسته کې وګورم چې ازبکستان په تاشکند کې کیږي. موږ په تمه یو چې د افغانستان ولسمشر هم په دې ناسته کې برخه
واخلي.
د افغانستان ولسمشر معنی تر دې دمه ازبکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. د تیر کال په سپتمبر کې د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سره مذاکراتي خواوې لا هم په افغانستان کې د اوربند په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د میل میاشت رئیسې چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات شوی او طالبانو په وروستیو څو اونیو کې لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک د جګړو د بندېدو او د اوربند غوښتونکي دي. په دې ډله کې ښځې او نجونې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او وایي داسې نشي چې واک د طالبانو په احتمالي رسېدو سره دوی له اساسي حقونو بې برخې شي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړ پوړي استازي جوزف بورل د افغانستان د ښځو او نجونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کوي.
And maybe we have to think about the creation of
ممکن ده چې موږ د تماس د یوې نړیوالې ډلې یا د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو او خلکو د ملاتړ له یوې نړیوالې ډلې د رامنځته کولو په اړه فکر وکړو. څوک چې چمتو دي له افغانستان سره مالی مرستې زیاتې کړي او ورسره دا شرط کېدو چې دا مرستې د بشري حقونو په تېره بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په رعایت تړلې دي. د دغه شرط حساسیت هغه وخت زیاتېږي چې طالبان هغه وخت ته د بیا ستنېدو هدف تعقیب کړي کوم وخت چې پکې بشری حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه نسبت نن ته ډیر لږ رعایت
دي.
طالبانو د نویمې لسیزې په دویمه نیمایي کې د خپلې دورې پر مهال نجونې او ښځې د کار او زده کړو له حقه محرومې کړې وې. په وروستیو څو کلونو کې بیا دا ډله وایي چې د اسلامي شریعت او افغاني دود دستور سره سم د ښځو او نجونو حقونو ته پابند دي. ځینې ښځې بیا د طالبانو په دریز باور نه لري. د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي او د ښځو د حقونو فعال فوجي کوفي وایي څو وارې په دې تړاو له طالب استازو سره خبرې کړې دي. هغه تازه ویلي د طالبانو تر واک لاندې سیمو نه د ښځو د ازادۍ د سلبېدو راپور نه ورکول کیږي. په بدخشان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر عارف نوید څو وخت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په ځینو سیمو کې ښځو ته خبرداري ورکړي چې دفترونو ته د کار لپاره نشي تللی.
په افغانستان کې د بشري حقونو او په تیره د ښځو د حقونو د څرنګوالي په اړه د اروپایي ټولنې د جګپړي استازي جوزف بورل د اندېښنو په اړه راپور مو اورېده. د افغان ښځو شبکې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي دي چې تاوتریخوالی ودروي او د سولې د خبرو میز ته راستانه شي. دغه شبکې ملکی وګړي او په ځنګړي ډول خځې او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان بللي او له حکومت ته غوښتي دي چې اجازه دې نه ورکوي چې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې د جګړې قرباني شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په شمال او په ځانګړي ډول د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یو شمېر ښځو د طالبانو له لوري د محدودیتونو له لګولو اندېښنه ښودلې، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي.
د غمیرمن د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. د خپل پلرني ټاټوبې د فاریاب ولایت د شیرینتګا پولیس والی کې د ژوند کیسه کوي، کومه چې دا مهال د طالبانو تر ولکې لاندې ده. هغه وایي له تیرو څلورو کلونو راهیسې ډېرې سیمې د طالبانو په واک کې وې او یوازې د دې ولسوالۍ امنیه قمانداني له حکومت سره وه چې هغه هم یوه اونۍ وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغله. هغه څه چې دغه میرمن د اوس په اړه وایي شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ له کیسو سره ورته ده. د میرمنو له زده کړې نیولې د نارینهو په فعالیتونو محدودیت او د خلکو بې ځایه کېدل. د دغه میرمن په وینا چې په شیرین تګاب کې نجونې تر څلورم ټولګي پورې د زده کړې حق لري او یو شمېر میرمنې په زور طالبانو ته نکاح شوې دي.
د طالبانو تر کنټرول وړاندې دا یو له امن ولسوالۍ څخه وه، خو کله چې طالبان راغلل خلک بې ځایه شول، مزار او جوجان ته کډه شول، کورونه وران شول. څلور کاله وشو چې د شپې لخوا خلک برق نه لري. د طالبانو درې وخته ډوډۍ په خلکو ده. دغلته د خوښۍ مراسم باید د طالبانو په خوښه وي. نجونې ځان ته نکاح کړي، ښوونځي وتړل. نجونې یوازې تر څلورم ټولګي د زده کړې حق لري.
بازار به نکاح خود در آورد. مکتب های ما را قط نولت ها سنف چار اجازه دادن که درس بخوانند.
دا په دې ورستیو کې د ډیرو میرمنو اندېښنې دي. هغه ادعاوې چې طالبان یې ردوي په داسې شرایطو کې چې جګړو زور اخیستی او په پرلپسې ډول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي، میرمنې تر هر وخت ډېرې اندېښمنې دي. د دغو اندېښنو په دوام د سه شنبې په ورځ د افغان ښځو شبکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته وګرځي. د دغې شبکې یوې غړي فرښتې فاروق وویل چې د جګړې اصلي قربان نیان میرمن او ماشومان دي. میرمن فاروق له حکومت څخه وغوښتل چې پرې نه دي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د جګړې قرباني شي.
اجل یو بندوسی د ملکی وګړو وزل، د ماشومان وزل، انتحاری بچری، دا ټول شیان باید باندې دی وي دوامدار استولې د پاره دوی باید بیا کینی او مذاکرات شروع کړي.
همدارنګه د ښځو د حقونو یوې فعالې میرمن مسعودی کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د میرمنو اندېښنه د ټولو خلکو اندېښنه ده. په تیرو شلو کلونو کې میرمنې لوړو څوکۍ ته ورسېدي او مهمې لاسته راوړنې درلودې، خو طالبانو د جګړې په دوام سره د سولې په پروسې د خلکو باور له منځه وړی. باید اور باندې وکړي او له وحشت څخه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل کنټرول لاندې سیمو کې د محدودیتونو لګولو ادعا ناسمه بللې او هغه تبلیغات یاد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې څوک حق نه لري چې چا سره ناوړه چلند وکړي او یا د ښځو او نارینهو د ژوند تګلارې په تړاو خپل سري قوانین عملي کړي. طالبانو دغه خبر پاڼه داسې مهال خپره کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. طالبان وایي ډېری ولسوالۍ د دوی په لاس کې سقوط شوي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت یې تاکتیکي شاتګ بولي او وایي ډېر ژر به دا ولسوالۍ بیرته ونیسي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې د بشت تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په حنا
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
سموک غاغله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له او د مزدیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مزدیګر په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم دي سهار تر او د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو واوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو هر شیبه خبر شي. قدر من اوریدونکو اوس هم د الویدیتس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
ګارډین بریتانوي ورځپاڼې په افغانستان کې په ورځ تر بلې زیاتېدونکي تاوتریخوالي باندې مقاله خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې لیکوال ادعا کړې چې ګواکې افغانستان د امنیتي ځواکونو چټک سقوط حیرانه کړی. په دوام کې ګاونډیو هیوادونو ته د سلګونو افغان سرتیرو د وراوښتو او طالبانو ته د هغوی د تسلیمېدو خبره هم یاده شوې ده. په مقاله کې استدلال شوی ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب چې معتبر اکاډمیک سندونه لري خو په جګړو کې بې تجربه دي، د وضعیت له زیات خرابېدو مخکې غوښتنې له پامه وغورځولې چې د ځینو سیمو د پرېښودلو په اړه ترې مطرح شوې وي. ګارډین لیکلي اوس دقیق هغه حالات رامخته شوي چې پوځیانو ګڼې سیمې پرېښودې او وسلې او مهمات د مخالفینو لاس ته لوېدلې. په مقاله کې راغلي حکومت د مایوسۍ په یو وخت کې د لا ډېر تاوان د مخنیوي لپاره په هغو خلکو باندې د ملیشي جوړولو غږ وکړ چې کلونه نه یوازې د طالبانو په وړاندې جنگ وکړ بلکې یو بل ته هم د ټوپک خولې وروغورځولې. ګارډین لیکلي دا هماغه ډلې وي چې حکومت پر اس کې ولسمشر اشرف غنی آن تر تیر کال هم د هغوی د منحلولو په لټه کې وو. د ګارډین د دې مقالې او ورته نورو څرګندونو برعکس د افغانستان د پوځ لوی درستی جنرال ولی محمد احمدزی ازادي راډیو ته ویلي چې دا ملیشي نه بلکې هغه ولسی پاتنوال دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ پاتېدلي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د طالبانو له پرمختګ سره سره دا په کابل کې د امریکایي ډیپلوماتانو لپاره عادي وضع ده. د ولسمشر جو بایدن اداره د اگست په 1 په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي حضور پای ته رسوي. نیویورک ټایمز لیکلي د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو دا اندېښنې هم زیاتې شوې چې ښایي د دې ډلې جنګیالي پلازمینه کابل ونیسي او دا چاره به د امریکا د سفارت د تړلو لامل شي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د سفارت د ودانۍ دننه ډیپلوماتان د کورونا وبا په خاطر له یو میاشتني لاکډاون وروسته بیرته کارونه پیل کړل. ورځپاڼې د امریکا د سفارت لخوا د کډوالۍ د خاصو ویزو غوښتنلیکونو د پروسس د پیل یادونه کړې چې په مټ یې له امریکایانو سره د شلو کلونو په اوږدو کې افغان ژباړونکو او نورو قراردادیانو ته د امریکا ویزې ورکول کیږي. د امریکا د سفارت د ځینو چارواکو په حواله نیویورک ټایمز لیکلي تمه ده ژر د سفارت نوي کارکوونکي په یو کلن ماموریت افغانستان ته راورسیږي. چارواکو ډاډ ورکړی چې سفارت به پرانیستی او فعالوي. شاوخوا لسیز مخکې کله چې امریکایي ځواکونه له عراق وتل د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هلته پاتې شول او تر دا اوسه د تونلارو لخوا پرې بریدونه کیږي. نیویورک ټایمز لیکلي ګڼو چارواکو د افغانستان په اړه هم ورته اندېښنه ښودلې.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، به هم د خبرونه په دوام کې پر کورنیو مسایلو نور راپورونه لرو. خدا شپه ورزو یې نړیوالې مسلې ته ایران هم پرون تایید کړ چې له امریکا سره د بندیانو د تبادله په اړه خبرې کوي. لدې مخکې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي وو چې د ټولو امریکایي بندیانو د خوشي کولو په اړه له تهران سره خبرې روانې دي او ویلي وو چې یو څه پرمختګ هم پکې شوی دی. د ایران د حکومت ویاند د دې خبرو په تایید وویل چې تر اوسه نهایي نتیجه نه ده ترلاسه شوې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا راپور واورئ.
ایران پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې یو امریکایي چارواکي ویلي و چې واشنگټن د خپلو زنداني اتباعو د خوشې کولو لپاره کار کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ مالی تېره اونۍ ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ایران کې د ټولو زنداني امریکایانو پر خلاصون ټینګار کوي او یوه جزوي معامله به ونه مني. د امریکایي ان بی سی نیوز د راپور له مخې مالی په ایران کې د زنداني امریکایانو خوشې کېدل لومړیتوب وبالا او ویل چې په دې اړه له ایران سره خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د ایران د حکومت ویان علي رابعي تایید کړ چې خبرې ترسره شوي او ویل تهران هم د ټولو زنداني ایرانیانو د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس اسنا د رابعي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه خبرې روانې دي او که د منلو وړ یوه نتیجه ترلاسه شي نو به یې اعلان کړي. ایران د یو شمیر ایرانی ولاسل امریکایانو په ګډون دوه تابعیت لرونکي زندانی کړي چې د بشري حقونو او یو شمیر نورو فعالانو په وینا تهران له دغو بندیانو څخه په استفادې غواړي له نورو هیوادونو امتیازونه ترلاسه کړي. ایران او متحدو ایالاتونو په تیر کې هم په خپلو کې بندیان تبادله کړي دي. د 2000 کال په جون کې واشنگټن ایرانی ساينس پو مجید طاهری چې پر ایران د امریکا لخوا لګول شو بندیزونو څخه د سرغړونې په خاطر نیول شوی و خوشې کړ او تهران هم له خپله اړخه د امریکا د سمندري ځواکونو سابقه لرونکی پوځي مایکل وایټ خوشې کړ.
نموړی تیر کال د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای ته د سپکاوي او آنلاین د خصوصي معلوماتو د خپرېدو په تور په 14 کلونو بند محکوم شوی و. په عین حال کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا پر سر خبرې په ټپه درېدلې دي. تر اوسه پورې په دې اړه د خبرو شپږ پړاوونه ترسره شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال خپل هیواد له دې تړون څخه وویست او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې بیرته به له دغه تړون سره یو ځای شي که ایران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادی رادیو د اف ام 95.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د روزګان ولایت چارواکي په مرکز ترینکوټ کې د یوې نښتې خبر ورکوي. سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې نښته کې د طالبانو په غلچکی برید کې دوه تنه پاتسون کوونکي وژل شوي دي.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې دغه دوا پاتسون کوونکي په ترینکوټ ښار کې د یو غلچکی برید پر مهال وژل شوي دي. نوموړي وایي یا د پیښه تېر ورځ ناوخته ماښام مهال د ترینکوټ ښار په دوهمه نایه کې رامنځته شوې ده.
شاوخوا 8 بجې د دوو موټرسایکل سورو د خوا دوه تنه پر ملي پاڅون کوونکو حمله شوې ده چې دواړه ویشتل شوي دي او دواړه په شهادت رسېدلي دي. موضوع تر تعقیب لاندې ده او چې څه انکشافات او پرمختګ وشو بیا به د موضوع نه تاسې خبر کړو.
دا په داسیال کې د چې درې ورځې وړاندې هم په ترینکوټ ښار کې د یو چسپکي مین د چاودنې له امله د ملي امنیت یو کارمند ووژل سو او یو ټپي سو. له دې سره د اورزګان ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجري ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د ترینکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبول دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال درې وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمیر لیزري وسلې هم د افغان ځواکونو لاسونو ته ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسیال کې د چې وسلوالو طالبانو په تېره جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ په بشپړ ډول سکوت کړې او اوس یې خپلو بریدونو ته په مرکز ترینکوټ کې زور ورکړی دی.
ستاسو له پیغامونو
من عادل قدر دی د هلمند ولایت خدمې اړیکه نیولې ده. مشکل مې دغه دی، دغه هلمند دی او باغرا ولسوالۍ ده، ډېر غټ ولسوالۍ ده او ډېر ښه ځنګلونه او ډېر ښه شانې درلوده او ډېر غټ نفوس لري او ډېره غټه ولسوالۍ ده. پرې او ډېره لرې منځکه ده، حکومت مې توجه نه ده کړې. په اول کال کې دا 10 کاله مخکې مانا حکومت یې بله توجه وکړه، هلته خارجیانو ډېره ماته وخوړل، هلته قطارونه وسول، نو بیا دغه رایل چې پرېښې ده مانا نه بیا حکومت توجه ورته کړې نه چا توجه ورته کړې. هلته ټلیفونان شی کار نه کوي، مرګان هلته وس یو څاک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی. هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي، بینې چې اوس حکومت توجه ورته وکړي. هلته بندونه جوړ کړي، ډېر نفوس وژغوري، هلته ډېر مسلمانان ده ناورینه سره مخ کې. هر کال دنیا باټ یې په ژو پادګار مګر 6 کال بعد وختانه ډیر وچ کړی ده. هلته ډیر مسلمانان د ډیر سن سره مخ کې دا وسانه یو څک وبو په یو لار نه برابرېږي. نو هلته ډیر خلک د ناورینه سره مخ کې کوم دغه توجه وکړو. پیر خدای دې چې د ازما आवाज نشر شي. پیر السلام علیکم.
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي.
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان. زما د طالبانو او د اسلام نه دا خواهش دی چې بشر دوستۍ په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دی کم سے کم لفرزنه اوربن اعلان کی ځکه چې د قربانیانو اختر دی پولیسونه ګرځي خپل د قربانی مالونه اخلي او پریږدي چې دا خلک لږه آرامه د اختر تیر کی ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پریږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي وي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اته بجه او دیرش دقیقی دی زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې په یاد وساتئ چې پر نورو موضوعاتو سربیره د ازادي راډیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو هم خبريږي. د دې خبرونه اوریدل مهروي خدای شي په پام کړی د خبرونو لنډیسته. وسلوالو طالبانو د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال لبند خوشې کړه. طالبانو زهره جلال پرون د خوست کابل پر لوی لاره د لوګر په مرکز پل علم کې ونیوله، خو مخام محل د قومي سپینګیرو په منځګړتوب خوشې شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پرونۍ چاودنې په اړه څېړنې کوي. په دې چاودنه کې چې ماسپښین مهال په میوند واټ کې وشوه، څلور تنه ملکي وګړي ووژل شول او یوولس تنه نور ټپیان شول. فرانسې پرون په افغانستان کې له خپلو وګړو وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د خرابۍ له کبله له دې هېواده ووځي. په کابل کې د فرانسې سفارت په یو بیان کې ویلي چې حکومت به د جولای په 18مه په یو چارتر الوتنه کې له کابله ټول فرانسویان بیرته دې هېواد ته ستانه کړي او دا الوتنه به وړیا وي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې افغانستان د هند پر پوځي مرسته حساب کولی شي، خو فرید مامونزی په عین حال کې په ډاګه کړی چې دا به افغانستان ته د سرتیرو د استولو په بڼه نه، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې او په تخنیکي برخه کې د هغو د ملاتړ په بڼه وي. د لیتوانیا پارلمان یو سند تصویب کړ چې له مخې دا هېواد ټول هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوځي توقیف ځایونو ته استوي. لیتوانیا وایي له بیلاروس څخه د کډوالو د منظم بهیر تر شا د الکساندر لوکاشینکا د رژیم لاس دی چې غواړي دې هېواد ته سزا ورکړي. او روسیې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو او په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمیر نوی ریکارډ ثبت کړی. د روسیې د کورونا مرکز وویل چې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې 180 کسان د کورونا ناروغۍ له کبله مړه شوي او په همدې موده کې 4202 نور کسان پرې اخته شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. په غزنی کې درنو جګړو د خلکو پر کاروبار او اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکو وای څومره چې په دې وروستیو کې جګړې زیاتې شوې، همرا ورسره د دوی کاروبارونه زیانمن شوې دي. دوی په جګړو کې لښکېلو خواوو د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي، تر څو په دې ځای کې خلک د وژل کېدو تر څنګ له فقر، غریبۍ او بېوزلۍ په امن کې وي.
د غزنی خار په بزازی کې د خلکو موټرو او ریکشو زیاته ګڼه ده، خو د غازی خان په خپل دوکان کې سترګې سره ورغلې دي. دی وایي د بیکاری او کاروبار د نشتوالي له امله خوب وړی و، ډېری وخت له دې امله ویده شوی وي.
غزنی ادیغواله د خراب ته ورځ په ورځ حالات خرابېږي. وروره کارونه نسته، دوکانداري وي دی، دوکانداري وي دی، ناشته کار نسته. دا د مغال ده، دا زموږ ژوند ده، دا زندګي ده.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې سختو جګړو د خلکو په کاروبار او اقتصاد بد اغیزه کړې ده. د دغه ځای دوکانداران وایي څومره چې په دا وروستیو کې جګړې زیاتې شوې، هماغومره ورسره د دوی کارونه خراب شوي دي. د دوکانونو کرایه، د اوګرایي په نوم پیسې، د برېښنا بیل او د دولت مالیه، هغه څه دي چې د کاروبار د نشتوالي له امله اوس پرې کول له وسه وتلي دي.
زما نوم چې ده خیالي جان همدرد ده. خلک له اقتصادي فقر سره مخامخ دي. خلک دي بیګا لپاره داسې شی نس پیدا کولی سي، د عیال لپاره ډوډۍ یوسي. په ښار کې هم ګڼه ګوڼه بیخي کمه سوې د خلکو په ذهني روحیه باندې ډېر تاثیرات راوستي دي. خلک بیخي له ډېرو مشکلاتو سره مخ.
دوی لخ کیلو لورو د جګړې د بندیدو غوښتنه کوي تر څو په دغه ځای کې خلک د وژل کیدو ترڅنګ له فقر، غریبۍ او بېوزلۍ څخه په امان شي. غزنی د پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، زابل، بامیان، روزګان، لوګر او دایکندي ولایتونو د خلکو لپاره د مرکز حیثیت لري. د یادو ولایتونو ډیری خلک دلته د کاروبار، مارکیټونو جوړولو او خوارک خلو لپاره راځي، خو سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دلته به هم کاروبار ښه کیږي او هم به ښار د وسلوالو له محاصرې ازادیږي. په غزنی کې د ټولنیزو چارو ریاست مشر شهیر مشعل ازادي راډیو ته وویل:
آن چی که ما از وضعیت تحلیل داریم، انشاءالله وضعیت به زودی ها
څنګه چې زه اوسنی امنیتي وضعیت تحلیلوم، انشاءالله په تیزی سره مخ په ښه کېدو دي. د خلکو هڅې او کارونه به بیرته ښه سي. زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې خلکو ته وضعیت تنظیم کړي.
غزنی ښار له تیرو 15 ورځو څخه د وسلوالو طالبانو په محاصره کې راګیر دی. د غزنی ښار مرکز اړوند توحید آباد، حسن آباد، امیر محمد خان کلا، د کډوالو ښارګوټی، قاضی کلا، خشک، تحویلدار کلا، گنج او داسې نور هغه سیمې دي چې له تیرو 15 ورځو پکې امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره وخت په وخت په جګړو بوخت دي. دا سیمې د ښار مربوط دي.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي چې د روانې جګړې د ټپیانو د درملنې لپاره عامو خلکو 300 یونټه وینه ډالۍ کړې ده. ډاکټران وایي چې په تیرو دوو ورځو کې لسګونه کسان د خپلې وینې د ډالۍ کولو لپاره دې روغتون ته ورغلي دي.
میرویس روغتون ته هر ورځ د جګړو ګڼ ټپیان ور انتقالیږي چې اکثری وینې ته شدید اړتیا لري. د کندهار لسګونه اوسیدونکو د ټپیانو د ژوند ژغورلو لپاره وینه ډالۍ کړه. اکثر هغه ځوانان دي چې جګړو غمجن کړي، ټینګار لري چې د خلکو ژغورنې ته له خپلې وینې تیر دي. د روغتون چارواکو ازادي راډیو ته ویلي 300 یونټ وینه ټوله کړې چې اوس وخت د ټپیانو چاره پرې کیږي. هر ناروغ په متوسط ډول 4.5 یونټ وینې ته اړتیا لري او دا اندازه هغه ته چې وینه ډېره ضایع کړې لوړه ځي. طالبانو که څه هم په ښار باندې د بریدونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د کندهار سیمه ییزو چارواکو ویلي دې ډلې د ښار په 15، 9، 16 او 19 ناحیو باندې تازه بریدونه پیل کړي. افغان پوځیانو تیر یوه اونۍ د دغو بریدونو د دفاع لپاره ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی. د جګړو زیاتېدو عام خلک راتلونکي ته ډېر اندېښمن کړي.
داسې یو ناورین دی، خلک ځغلي، وینې دي، مریضان پراته دي، ټپیان دي، چپلان د کوشیانو ډېر ناورین حالت وسته دی. چپلانو د خلکو د زنانو د کورو څخه تلل په حمله وتل.
په دې سربېره چې وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ته په روانه جګړه کې مرګ ژوبله اوړي، د مرګ ژوبلو یوه لویه برخه ملکیان دي. محمد چې زخمی په کټ پروت دی، د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي. د میرویس روغتون چارواکي وایي له 100 زیات ټپیان یوازې تیرو دوو ورځو کې روغتون ته وروړل شوي. دغه روغتون ته تیر یوه اونۍ له جګړو او بریدونو نږدې 150 ټپیان اکثر ملکیان ور انتقال شوي. شاوخوا 40 جسدونه هم راوړل شوي چې پکې 3 ملکیان شامل دي. لکه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستان وتل پیل کړي، وسلوالو طالبانو په ولسوالیو او ان لویو ښارونو بریدونه زیات کړي. افغان حکومت وایي پوځیان د طالبانو د بریدونو د دفاع جوګه دي او اجازه نه ورکوي چې دا ډله زیاتې سیمې لاندې کړي.
قدر منوریدونکو، دا او نور راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلی او لیدلای شئ.
زړګی می غواړي غې ګورانا حالات بل ډول دي راغاړي نوسه جانانا حالات بل ډول دي راغاړي وا نوسه جانانا حالات بل ډول دي ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې چتا خفنه شي پزوان حالات بل ډول دي راغاړي نوځي جانانا حالات بل ډول دي وراغاړي وا نوځي جانانا حالات بل ډول دي ګرانو هوادوالو په کور پاتشي څنګه ته د مور پاتشي کورونا دا شان مات
دا ازادي رادیو دا قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي او اوریدونکو د اونیس پروگرام اوریدو ته را بولم.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې خبرونه په سر کې مو یو شمیر هغه پیغامونه راټول کړي چې له بیلابیلو ولایتونو راته زموږ اوریدونکو د کورونا په وضعیت او د غراس په روغتونونو کې د ستونزو په اړه پریښي. موږ په خبرونه کې د کورونا په اړه په ځانګړي ډول د کورونا د واکسین په اړه له یو مسؤل سره هم غږېدلی یو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. راځئ په سر کې په دې ارتباط ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورو نو مین ول حق دې جلالبات ولایت نه تاسو سره تماس کې اورو عدالت دا غشن کاروبار نه نشته. کورونا دا غریبانان د جنگونو پکر سره مخ دې دې رم وکړي اورو عدالت خو یو لږ کم خلک چې اثر امر سے کوي دا بیا چې مو چې دا مو چې دا ماجرون ریا سچ کم دې دلته هغه چې اثر امر سے کوي چې ملک یا عدالت دې شینی کم دې نه ټکړې د غریبانان راغلي دا هیڅ سره امر سے نه دي شوی.
سلام علیکم. سیدالله ستار منگل دا پکتیا ولایت مرکز گردیز نا دیا زبیر ردیب پیغام پتاوالی مسین کی سوال پیغام پتاو غختنا نکاگا دا لعام و خلق تخا و خصوصا لپکتیا والو تخا چی دوی کرونا جدی نمیسی او دی تل ګڼې ګڼې ځایونو ته ځي او دوی د کورونا کوم هغه مسایل چې دي چې په روغتیایي کارکوونکي دوی ته تفسیر کوي دوی په هغې باندې عمل نه کوي. بدبختانه بدبختانه او زه ویلی شم چې په دې سره په پکتیا کې د ناروغانو شمېر بیخي زیات شوی دی. نو له عامو خلکو هم غوښتنه دغه ده دوی د کوم کورونا کومې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت له طرفه ورته کېږي دوی دې په هغه باندې عمل وکړي تر څو له کورونا څخه دوی وسکر شي او په عموماً کې ټول افغانستان هېواد له دغه کورونا وایرس څخه وژغورل شي. نو غوښتنه مې دغه ده چې دوی هر څه باید مراعت کړي. که چېرې مراعت نه کړي نو بدبختانه چې دوی به له سختو سختیو سره مخامخ شي.
السلام علیکم. سلام وایم د قندار ولایت دامن ولسوالۍ څخه عبدالکریم سرازمن څخه ساحه کې د کورونا مریضې ډېره زیاته شوې ده. حتی تېر د خپله ساخته یم کور و فامیلي مې ساخته ده. نو د ډاکټر صاحب د سپخانې د هدایت څخه دا غواړو مسکې لارښوونه د دوایي د تداوي وکړي چې کومه تداوي پرې ګټه ولري. موږ نه شو کولی چې دا ټول سپخانې ته ولاړ شي.
بلې السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. د غدر رټول کډمن اړین کا کارکونکو سلامونه علیکم. زه اختر محمد خادم د علمي ولایت واشیر مصالې د سینې څخه زما ټول مسلمانانو وروڼو ته ټول یو خپل ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا یو څه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتي. ځکه چې په تیر کال کې دوه واره د کورونا څخه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کال چې اوس دغه ډېر زیات پر مخ روانه ده. په هره سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کښې دا کورونا موږ درواغ ګڼل. دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کاپیرانو دپاره ده یا د نورو هېواد د نورو دولتو دپاره ده. دا پر موږ مسلمان باندې تاثیر نه کوي. خو دغه ده چې اوس دغه کورونا موږ علماو هم ثابته کړه. موږ ته هر چا د علماو خبرې ډېرې ښه منو. ټول مسلمانان یې موږ منو. نو دا چې اوس ورما وان دا ساده تکړه چې واقعیت کورونا مخ کم خبره سي او دا چې ایو د دې اړه باندې وادي شریف هم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي چې په کوم سیمه کې کورونا وبا خبرې وي هم یو په هغه سیمه کې دا هغه سیمه کې نه یو بل شاته دی او نه دا هغه کلی ته بل څوک راځي نو دا یو څنګه طریقه ده چې څوک عملي کې نو زما له ټولو وادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل واسطه پورې کورونا جدي ونیسي او کله چې په کورونا باندې اخته واسه بل شاته نیمه نه دکېږي او د روغبړ او دغه شي د ګډیر ګڼګونې څخه دا وکړي.
سلامونه تاسو